پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستریم شه د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند نورم کرانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکچی پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د د وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره وګنوون کې بلل او په کلکې غندلې ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بلل او په کلکې غندلې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې دو دیش ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږ 15 تن نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت لري یا داعش منلې دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نشه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغه کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حمله پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنگي جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان د امنیت قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي شول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چنیو میلهی ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټول تللی وه. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپی کړی دی. نو موږ زیاته کړی چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیر یې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس څلور مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر میر ابراهیم بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر همه روزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغلی بسیم وای په کورونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایرانه هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې دی او تر 3 زره زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوی وسي بندیز لګېدلی دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلک لیوال دی د ځینی خلکو خپل او خپلوان مزار شریف ته رسیدل دي د وای د کورونا وایروس لامل به شاید مراسم یو څه کم رنگوي خو میله به خامخا کیږي. شغلی ساحول چې د کورونا وایروس خبرېدو ویره شای په میله کې د بهرنی میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه ویل چې هوایی ډګر کې د کورونا وایروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوی او په مزار شریف کې تر دېرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په 16 وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکي هغه واد ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اوتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظات رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمګ به پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح
دا خغلی غنی دا سرګندونی به په یو ریپورت کې در وورو. ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکبه هم درته واورو. د روزګان ولای چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم به هیروي. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې و کسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. هیئت اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 هول اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بلې نارینه وي او همداشان 15 وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي. د هوت په شلمه چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا یې تیار کړې ده او د شوي توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
وای جاب می نماید تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد. شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای سال را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوچې لمخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلې انسه
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوري ل رحمت الله افغان مننه کوو چې ل کابل د ولسمشر غنی د نننې سرګندونو ریپورت راک په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسي نوای پلاوی به ټول شموله واحد وینه د چی بیلابل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړو. په سر کې دغه پلاوی د جوړخ پاړه تری پختلی
مدني ټولنه دا د علماو بخش ده، د مېرمنو بخش ده، حتی د اطفال و ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي او آیندهم دپاره، یعنې دغسې او همشمول د ټول افغانستان نه سراسري به ورځې قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې سره تړون
بلزلی لس ډیرو شوی وو چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې هم پکې دي، نارینه هم پکې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با دا موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم که شل کسا که یویش کسا اوسی هم دا طول افغانستان دا خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسی شد چه دا اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیا کې خلکو کې ولرل شي. دغه څه یو کمیسیون باید وي کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافي صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منطقوي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تر اوسه پورې موږ سره ملاتړ په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دی او مقابل طرف هم لیواله دی. دا که موږ وغواړو که ونه غواړو، که زموږ حکومت پکې برخاسو مچنې ووهي که ونه وهي، دا سوله راتلونکې ده، دا موضوع فیصله ده. موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دای چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو، نور هم را شامل کو، صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدل شي، فیصله شي، ټول خواته لاړه شي. دا هم د تاسو وایم که فعلي زحمت همدې حالت ته خپل ادامه ورکړي، دا هم نشي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي وو، ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو سره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ کله ساده راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجله ته غوږی. اوس هم ناجیه صفای څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي د پنګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پنګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنعت خونې په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به اقتصاد عالی شورا او کابینی سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند ویل د پیازو دغه زیرمې د 4,015,000 افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډه پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیرمی کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیک دونې پوري د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ رو 4.80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچې اقتصادي خبرونه در واورول. زموږ غلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوې دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نصر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. اسمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کې په کلیم دا اوس سره په سټډیو کې دي. ساروان صاحب، په سعودي عربستان کې د تاسو نیولو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر وخت غختلې ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدای و بل نه خده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې په نیول شویو کسانو کې شاهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی په 2018 کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی وو.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوی؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شاهزاده احمد او د پاچا وراره شاهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوي دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شاهزاده نایف کشر ورور شاهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپله سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګومان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1998 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزورې شو. د سعودي پاچا د 1998 لمریز کال په ثور میاشت کې د یو فرمان لاره محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد دی او ډیر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات هم راوسیدي او ویل کېږي چې فعلا په سعودي کې ټول واک د په لاس کې دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موردل، په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولې چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی وګړي د طالبانو لمنګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ خار اړوند لایوي میلی سیمه برمته کړي وو. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او ورسته تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ شار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولې دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمه ته په میلا پسې تللي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو قربانې برید کړي او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میلا بوختو وروسته لدینه وسلوالو مخالفین دا تاکیږي او دوی برمته کوي د ځان سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولې. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتر خوشې شول او باقي مانده نور پاتې دي.
یباجی د غراز ازادي راډیو ټول چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم د ستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وايي د جتر څنګه افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلې دي خو ملګری ټپي سوی دي. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
مشکل له وسار په میلا باندې شاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو د ازمات و مرګري چې واغه مخ ته در موږ لاړه نه چې کوم وخت تکان وسو دغه سم ته پکان و مقصد د دانور طالبان سم مرڅخه چې هغه دی و وشتله مقصد ما سید چې ما ته لاس پورته فی ما پر میدان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دی تر ور دی نور خلک الته نیولې و متران شان نیولې و نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو شولې د څومره کسان الته دی ونیول
دي کسان ما نه جیدل شي د ټینګره خو ګر کړی و
یعنی نور ملکی کسان هم الته دی
و در نه رقم رقم خلک ملي ته فارسړی دي.
بل خو بیا په سیمه کې معلومات شي چې د برمته سو کسانو شمیر زیاتی په سیمه کې معلومات د غره زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي. خداله تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده چې څومره کسان برمته سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپل زندانونه ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 55 ملکي کسان برمته کړي وو او د غراز له دې سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي. ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکار دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د خرنې دوالې درمالمین دي. یو د پکتیکا پانتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوست ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریت مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له دو طلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه راپه دې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جان محمد جهانی يم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډیر خوشاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اسمان راشي. طالبانو هم دا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. دا څنګه چې په ولایت کې بریدونه کیږي په بل ولایت باندې، دا هیله زه ډیر لرم. موږ ټول وربان باندې ډیر خوشاله یو، ډیر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر داشې د ورور چې په لاره د پاکستان راته ورور د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کوم دی ورکولې په یلمنو پر کندهار باندې د عملو او د ګاکسین او پاکستان په مشکل مداخله نه کیږي. نو مداخله توري کې سپېلې مفصل پر سرګو ولیدل چې پندلسته پر طالبان وو او سر د امیر پاکستان عسکرو په کوژک په غره پر سر د پوسټې په څنګه د ګړند پوسټې سره ولاړ وو. نو موږ چې د باور برباد ټول پاکستان له خوا د باور برباد یو ابل مو اشرفونی بابا موږ دغه امر کړی ملي پوسټ امر کړی چې جنگ وکړي د شوم پر سر عملي وکړي د تل جنگ وکړي د ول اسونی تړلې دي ګر ملي پوسټ په خلاص کې د عملي پر کیو رسې کو شي دا نه فرا د کو په نړۍ برابر دي د خپل پر د رسول په برابر دي. دا د وطن د ملت قاتلان دي، دا ظالمان دي. سلام علیکم.
دا سوله زه 100% مطمئنه چې دا سوله به راځي. دا بریتونه چې دا طالبان خپل یو زور یو افغانستان دولت ته ورشوي چې یعنې موږ داسې امریکا سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو، داسې زور لرو. دا سوله به اسمان راځي. ته ولس خوله وراړي چې توجهات چاکه ته جنگ د چا سره. دا سوله به اسمان راځي. افغانان و خوند وړونه دي، تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان راځي. دوی مجبور وي امریکا سره لاسلیک کړي نو دوی جنگ چا سره کوي. خپل ورور سره چې ورور وژنه خپل کتاب نه دروه.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو لا پیغامونه سو پیغامونه و چې خبر شول مننه لا غوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي وسم وخت غرمې 12 نیمه بجې کیدونکې دي. په مخړې د دې سات مهم خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنون کې بللې او په کلاکې غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې دوه دیرش ملکي وګړي وژل شوي او لشتر لږ 15 نور ټپیان دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلې دی. شغلې پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشکېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشکېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوې مثبتې پېښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید معیار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې عمله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو له دې عمله چې د وایروس خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګیدلې او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پېښې له بهر وروړل شوي دي چې ډیری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هېواد کې نه نوې پېښې ثبت شوي دي چې د تېرې ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پېښې ثبت شوي وې.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسا 8 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په لخکرګا خار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرام چارس او چې د پاسا 3 کیلوګرام خاوني ولا. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرام نشي مواد سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ رډیتو ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 13 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرام چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه خیخه او نشي ګولې نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ رډیتو ویل پولیسو په لملې پیخه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرام تریاق او 40 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرام خیخه او 3000 ټابلیټ کا ګولې هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 تنه هم نیول شوې دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولي چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامار سازادۍ راډیو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې 3 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په 8 او 16 ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینوج باغه کې یواله نور ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسی جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیم انتي حق لري، موږ په لاسو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
در بانک اطلاعات کمیسیونم باسیدار سیست
د بشری حقونو لخپلواک کمیسیون سره د جلاوالی د 390 قضیه ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړی دي.
شزیات نشم بوونه کو بیخی به خپه من پوش مای چی ځان په بلا پوش ټوپک سره ځان ضربه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وای سم خبر وکه
ولې ته نه خبر.
اوس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا پاندیشنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یاد ول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالی سرچینه هم د نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاته نشي. نو له دې امله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ کښینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا پتن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو لکخت، تولید او قاچاق سره د همکاري لپاره 1500 میلیون امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور لمخي امریکایي نظامی ځواکونو په 2013 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباروي للارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې په پرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین لمنځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید
باید ضمانت هم را باشه.
د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید سارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. لدی موضوعاتو څخه یو یې هم د نشئی موادو کښ تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشئی مواد تر ترهګری ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري او بکړای دی. باید د نشئی موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک لدی ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غوړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام لاره ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د نشئی موادو په کښ تولید او قاچاقو کلاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چیړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعیت په کتو سره چې نشئی مواد افغانستان د جګړې اصلي مالی سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشئی مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګري ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نور هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر و، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر و. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهرا داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مذا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نش توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي. خو دا د مخدره موادو مسله چې ده، دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحت یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت له طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډه شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فایدې په حاصلولو سره به دوی دا جنگ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردر دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیواله مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګري ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موږ موافق یو. لیکن په حمل و نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاوو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان په حمل و نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي، طالبان یې سکوټوي، دوی هماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دي بسته کړي، بلکې د دوی د تقویې او د حمل و نقل
دغه مفردی درو چې اکثر اوقات په قاچاق نه بلکې د افغانستان د سرحدات څخه تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونهسته هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د ګردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو شوو ژوند ته راګرځوو چې میړونه یې معتادین دي. په 1998 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو میړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي چې میړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو میرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د میرمنې او میړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمیر هم ډیر سوی چې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشي پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې میرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کیږي او د خپلو ستونزو د هواري لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډیری غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره میړه او میرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوې دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو میړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له میړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د میړه او میرمنې د جلاوالي د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې میرمنې له خپلو میړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر میړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کیږي، ځکه چې میړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نشي، نو ځینې میړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو میرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد سی هغه بیا د کورنۍ اړتیاوی په ځنګړي ډول د خزو اړتیاوی نشي پوره کولای. له همدې امله یې خزي غواړي چې ځینې جلا سی او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د سیرونو پر اساس یو موته د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشي موادو باندې لګوي چې د لګښت په پام سره یو موته نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپل کورونو ته نزي د کورنۍ مسؤلیت د خزو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره یا پسل اشاریه 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د محلي پولیسو په پوسټه کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له سړ ولستون سره مخ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
ما شیو پال دا په ځدی اړوب کې اربکه کې وظیفه لرله. اس مغ دیگه مونه پیره کې غفلت شوی وو. پیره کې ده شوی وو مونه غفلت شوی وو. بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل بزب په ځن پوینه. دا غینه بعد مو ته زړه لرزه ولګیدا. ما وا شیشنی عمل شونه شروع وکم. نور هو به هی مو عزت کې به هیڅ شی پرې نه خپل. به هی زندگی نه به هی زړه راتور کواله. هو بس بنیم کلمه د عمل کیږي پوه زاسې وچ شل غلن و مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوه شو انداسې ټیم نه باندې تیرې دوه زړم بو به خپه و ونه بیا مو وظیفه کوله. هو بس زبرست په ځان پوشم بس بیا مو وظیفه پرې خو هاشه شی بو دومره کول چې بس ما ځخن به بدل بو پوه شو سوچ فکر مو بدل و بس اندې نه مو شیشه وهلا. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیات نشم بونه کو بهې به خپه مو پوښ ما چې ځان کوم بلا پوښه ټوپک سره ځان ضربه کا ما سندې نه به بس خپل نشي ټیم معلوم به ورځم به درې ټیم شیشه وهله. د عمل زدې زدې تر واستم خوب زما ورکو به خوب به کوم سوچونه فکرونه به زما بدل شول. دا سی وای چې 2000 3000 به ما خسته په ګمیاشت کې افغانۍ بس دم په ځون مصرفولي خلیص په شیشه وځي په موږ پرې خو بس بیا انداسې په کور کې پروت و. په کور کې مر ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو اصحابو کې ملک تکلیف شته نه. اول په خور ډېر ټیټ وم بس خسې جوړ ژوند زندگی مو به هي روغ جوړ وم بس خټ ټیټ وم نشي زبیا داسې خراب خراب کوم به هي څه دو پیسې په واره چاره ما دینه کولو هیڅ شي نه وو پوتې په مو په ژوند کې یا خیر مور پلار بس راتوي پوښو چې ته ملي ته نه پیسې بند دي. مېرمن اولینی گزاره سره کول یو کال پورې بس غن ورسته بیا غو گزاره سره نه کول د شیشه عمل نه ورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نو پاتې به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
راځه اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه میلاو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو
غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې سلیم له خپل کور تللې د ځوانانو یو ځانګړې ډلې جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څډول فعالیت کوي اصل کې څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راجا راجا خدای دے رہا والا
لاسونه دی راکه چې ښکلې کړم.
دا دی ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم، د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه، نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ تا دی دلته یما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی تا نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکی، ساملی ونی شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل؟
او ڈاکٹر صاحب، معائنات میں اوکڑل.
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب،
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا.
ڈاکٹر صاحب چه تکلیف لری؟
لمعائنات سخه خکاری چې اومه چرس ډیرس کولی دی، لیونه شوې ده.
څه شي؟ زما زوی لیونه شوې ده؟
هو لیونه شوې ده، دغه خبره او نور علامې ټوله دی لیونی دی، او اومه چرس ډیره خطرناک نشه ده. خوشو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول سبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.